څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونه ته راغلست. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی سفر ګټور بللی. په یو بل راپور کې به واوري چې ولسی جرګې د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. د نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه هم راپورونه لرو. راسره اوسئ. سلامونه، زه احمد تکلیم او د خبرونه تاسو ته د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدر من اوریدونکو، په پیل کې خبرونه واوري چې اجمل اند چمتو کړی دی.
ملګری ملتونو په افغانستان کې د تکم 3 میلیونه وګړو د ژوند ژغورنې د هڅو لپاره د 430 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی د افغانستان له پولو بهر د داعش د ډلې په شمول د ترهګرو ډلو د تحرک او روزنې په اړه له اسنادو سره بیرته امریکا ته ستون شو. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په هندوستان کې د څرګندونو پر مهال ویلي دي چې په پاکستان کې د میشتو هغه وسلوالو سره به حساب وکړي چې د ممبئی د 2008 کال په بریدونو کې دوه یهودان هم وژلي وو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د څکم 3 میلیونه وګړو د ژوند ژغورنې هڅو لپاره د 430 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما د دوشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي، بشري ټولنه دا پیسې د جګړې او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوو 2.8 میلیونو اخیستمنو وګړو ته د بیړنۍ سرپناه، خوراکي موادو، د جګړو له امله د ټپیانو او د ماشومانو د درملنې او له پاکستان څخه راستنېدونکو زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره لګي. دا یوناما په خبر پانه کې ویل شوی چې په افغانستان کې د تیر کال شخړې په دې لسیزه کې تر ټولو لوړې وي او د ملکي وګړو مرګ ژوبله د ریکارډ لکه چې سره نږدې پاتې وه. له 2 میلیونو څخه زیات وګړي په تیر کال کې د شخړو له امله په مخامخ توګه اغېزمن شوي چې له دوی څخه یې 4,340,000 کسان د ژوند ژغورلو په موخه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. همدارنګه له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو څخه په تیر کال کې 500,000 کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي چې بیړنۍ مرستو ته اړ دي. افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی د افغانستان له پولو بهر د داعش د ډلې په شمول د ترهګرو ډلو د تحرک، روزنې، تمویل او فعالیت په اړه له اسنادو سره بیرته امریکا ته ستون شو. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه خبرې کولې، ویل افغان حکومت د ترهګرو د پټنځایونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هیئت ته بشپړ معلومات وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت چې په دې سازمان کې د امریکا استازي نیکی هیلی هم پکې شامله وه، د شنبې له ورځې په کابل کې وه او دغلته یې افغان چارواکو سره لیدنې کتنې لرلې. جمهور ریاست هم تر دې مخکې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو دغه هیئت چې په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر کیرات عمروف مشري کوله، پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره د ترهګرۍ او نشه یي موادو په ضد په مبارزه، د سولې د پروسې پر چټکتیا، د انتخاباتو پر چمتووالي او نورو مسلو خبرې کړې دي. ریپورټونه وایي ایران له 6 ورځو راهیسې د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار ودرولی. په هرات کې چارواکو تایید کړی ویلي دي د ایران د اورګاډي پر دې پټلۍ د کار د ودرولو دلیل د بودیجې کمښت بللی. په هرات کې د فواید عامې رئیس حبیب الله تیموري ازادي راډیو ته وویل، دوی ژمنه کړې وه چې دوی به دغه 60 کیلومتره چې د افغانستان په خاوره کې تیریږي په دې کې به پټلۍ تیریږي، خو اوس یې 1.5 کیلومتره کار بشپړ کړی دی او نور یې درولی دی. موږ دوی ته ویلي که چیرې تاسو کار نه کوئ، افغان حکومت چمتو دی چې د اورګاډي د دې پټلۍ کار بشپړ کړي. د نورستان چارواکي وایي په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش 3 تنه وسلوال وژل شوي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته ویل، برید تېره شپه د وایګل درې کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو کړې. د نورستان د والي په وینا په برید کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې 3 وسلوال وژل شوي دي او ولسي وګړو ته پکې زیان نه دی اوښتی. هندوستان ته د سفر پر مهال د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې هغه پاکستاني وسلوالو سره به حساب وکړي چې د ممبئی د 2008 میلادي کال بریدونه یې پلان کړي وو او په وژل شوو کې یوه یهودي جوړه هم شامله وه. نتنیاهو په پاکستان کې د میشتې لشکرې طیبه د ډلې د غړو لخوا د دې برید په اړه وویل، بلاخره با موږ وژونکو ته ورسیږو، خو هدف تل دا ده چې راتلونکي کې د دا ډول وژنو مخه ونیسو. د اسرائیلو صدر اعظم دا خبرې د دوشنبې په ورځ هندوستان ته د شپږ ورځني رسمي سفر په دویمه ورځ په پایتخت نوې ډیلي کې کړي. د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو د اړیکو پیاوړي کول ښودل شوي دي. دا عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 8 کسان وژلي او 150 تنه نور ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویل ځان وژونکو نن سهار د بغداد په مرکز ساحت تیاران په نوم چوک په نخه کړی و. دا چوک چې دا چاودنه پکې شوي یو وخت وبخي دا چوک چې چاودنه پکې شوي یو بوخ ځای دی چیرې چې سهار وختي مزدوران د کارموندنې لپاره راټولېږي. دا روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تورن کړی چې د ایران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا د شوي اتومي تړون د کمزوري کولو هڅه کوي. لاوروف ویلي په دې اړه د ولسمشر ټرمپ وروستی بیان د دې تړون لغوه کېدو ته لاره هوارولی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ په تیر کال کې د روسیې د ډیپلوماټیکو هڅو په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل د ولسمشر ټرمپ وروستی څرګندونو هدف په 2015 کال کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه دا شوی نړیوال تړون کمزوري کول دي او په دې برخه کې خوشبيني او ثبات نه رامنځته کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه خبريږي. باندې په خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوي سفر وروسته د هیئت له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته روان شو. په دې اړه مو د نړیوالو مسایلو له یو کارپوه سره خبرې کړي چې دا د حکومت لپاره یو بریا بولي.
افغانستان د حکومت لابیګری دي باعث چې خپل د امنیت شورا غړي د توازار افغانستان تر شاو دغه حالات نن دې خوتاري.
لکونر څخه راپورونه وایي چې د ډیورن پر کرخه افغان او پاکستانی سرتیری یو بل ته لاس په ماشه ناستي. په نور موضوعاتو کې د افغانستان ولسی جرګې د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په ترکیه کې د سولې په غیر رسمي خبرو کې د ټولو اړخونو استازو ګډون کړی. په دې اړه مو د یو پخواني طالب مشر نظر پوښتلی.
زما په فکر باندې هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مسلط خلک دي چې په لاس باندې لري او هغه طالبان چې په افغانستان کې حساب باندې کیږي هغه طالبان په دې نشست کې نه و.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اورېدل هم مه هېروئ. افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته له سفر وروسته له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته ستون شوی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو د مرستو د څلور کلن پلان په یو غونډه کې وویل افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات ورکړل. د ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي د امنیت شورا او افغان چارواکو په ګډه ناسته کې ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او د امنیت شورا له غړو سره یې افغانستان بهر د داعش ډلې په ګډون د نورو تروریستي ډلو د تحرک فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه هغو ته بیلګې او شواهد وړاندې کړل. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام راکوي.
افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د ترهګرو د پټن ځایونو په اړه بشپړ معلومات او کره شواهد ورکړي او یاد پلاوی هم ژمنه کړې چې د افغانستان قضیه ته به دوامداره پاملرنه کوي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې نن یې د ملګرو ملتونو د مرستو د څلور کلن پلان په اړه جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل د امنیت شورا دغه پلاوی د دوشنبې په ورځ له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته روان شو. دوی موږ هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپلو توقعاتو ټینګار کړی چې البته پناه ځایونه او هغه ډلې چې په جګړه کې دي زموږ د توقعاتو په لومړي سر کې وي. هغوی هم ژمنې وکړې چې د افغانستان قضیې ته به دوامداره پاملرنه کوي. خاغلی عبدالله ویل هغه څوک چې د ترهګرو ملاتړ کوي له خپلو خلکو او آن له ټول بشریت سره ظلم کوي. که څه هم د پخکاره ډول د کوم هیواد نوم وانخیست، خو له دې وړاندې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار دا ویلي چې پاکستان وسلوالو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او له هغه ځایه په افغانستان کې حملې طرحه کوي. هغه ادعا چې د پاکستان حکومت تل رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوی په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان د سفیر او د یاد سازمان د امنیت شورا د دوري رئیس خیرت عمروف په مشرۍ د شنبې په ورځ کابل ته راغلی و. د دې شورا رئیس د سفر له پیل وړاندې په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي و افغانستان ته د دې لپاره سفر کوي چې غواړي د افغانانو هیلې او غوښتنې له نږدې واوري. د یادولو ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا پلاوی نږدې اوه کاله وروسته افغانستان ته سفر کوي. امنیت شورا په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د ترهګرو د ملاتړ په تور پاکستان د امریکا تر سختو فشارونو لاندې دی. په ورته وخت کې جمهوري ریاست په دې اړه په خپله خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي د امنیت شورا او افغان چارواکو په ګډه ناسته کې ولسمشر غني په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او د امنیت شورا له غړو سره یې له افغانستانه بهر د داعش په ګډون د نورو تروریستي ډلو د تحرک فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه بیلګې او شواهد شریک کړل. په اعلامیه کې دغه شان راغلی. په دې خپل منځي لیدنه کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر دی پر پاکستان فشارونه زیات شي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوي ته د افغانستان او پاکستان اړیکو ته په اشاره سره ویلي چې د اړیکو د ښهوالي لپاره هڅې شوي، خو پاکستان تل له سیمه ییزې همکارۍ ډډه کړې ده. د ارګ نه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا غړو په خپلو خبرو کې افغان لوري ته د ملاتړ ډاډ ورکړی او ژمنه یې کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې به مرسته وکړي. خو آیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په خپلو دغه ژمنو عمل وکړي؟ د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوې غړي آریان یون ازادي راډیو ته وویل پر پاکستان د امریکا وروستیو فشارونو ته په کتو فکر کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به له افغان حکومت سره کړي ژمنې عملي کړي.
اوس هیله مندي شته چې امریکا خپل په هغه فشار راوستلو کې په پاکستان باندې ډېر جدي ښکاري. نو که چیرې دغه واقعیت ولري او بالاخره دوی مجبور کی پاکستان چې سولې ته غاړه کیږي او افغانستان د امنیت پر اوستلو کې دوی غاړه کیږي او دغه دوه مخي سیاست ته د پای ته کیږي، نو زه فکر کوم چې دغه آیت را تاک او دې موضوع ته دومره اهمیت ورکول او چارواکو سره کتل یان دغه خپل په ذات کې مونږ وایو چې ان شاء الله یو مثبت نتیجه به ولري.
د ولسی جرګې او شمیر نور غړي هم افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوی را تک په نیک فعال نیسی وای. افغانستان اوس هم نړیوال ټولنې ته ځانګړی اهمیت لري.
راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته له سفر وروسته له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته ستون شوی او همداراز د افغانستان د حکومت چارواکو د پلاوی ته د په بهر کې د میشتو تروریستي ډلو د تحرک فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه اسناد سپارلي دي. د نړیوالو چارو یو شمیر څېړونکي وایي د افغان چارواکو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوي ترمنځ خبرې تر ډیره مثبتې نتیجې وبخې لرلای شي. له دې ډلې د نړیوالو اړیکو کارپو سید خالد سادات په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران ته وویل افغان لوري مهم اسناد او شواهد د پلاوي ته سپارلي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کولای شي د پاکستان پر وړاندې التزامي پریکړې وکړي چې عملی اړخ به ولري. ښاغلی صدات د مرکې په پیل کې پر دې خبرې کوي چې د افغان چارواکو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوي له خبرو څه تمه کېدای شي.
ملګري ملتونه په داسې حساس مرحله کې اقدام ودي او د افغانستان د حکومت سره مستقیما د دوی سره خبرې او د سیمې او د افغانستان د حالات څخه نږدې کتنه د 2010 کال څخه وروسته د افغانستان د حکومت لپاره د نظام لپاره یو لویه خبره ده، یعنی ډېره مثبته خبره ده. په دې مفهوم چې د افغانستان د حکومت لابیګري د دې باعث چې خپله د امنیت شورا غړي د ته وادار شي افغانستان ته راشي او دغه حالات له نږدې څخه وڅاري.
بلې، ساده صاحب، دغه پلاوی هم له افغان چارواکو سره په خبرو کې ویلي چې تر دې وروسته به دوی د افغانستان موضوع خپله او له نږدې څاري. پاکستان یاد شوی دی په خبرو کې چې فشار باید په وساتل شي افغان لوري دا وړاندیز کړی. له دې وروسته د ملګرو ملتونو لخوا د کوم ډول اقداماتو توقع کیدلی شي؟
د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د هیوادونو هغه غوښتنې چې هغه په خپل منشور کې ذکر شوی د هغې په تطابق عمل کولی شي. له نیکه مرغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا فیصلې او تصمیم له نورو ادارو سره فرق دا ده چې دا الزامي جنبې لري. اوس که چېرته د افغانستان ټول موضوعات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجنډا کې نیول کېږي، د هغه هیوادونو پر وړاندې چې هغه د افغانستان په معادله کې مستقیما دخیل دي او د افغانستان شکایتونه که د نړیوالو حقوقو او د ملګري ملتونو د امنیت شورا په کانټیکست او همدارنګ د ملګري ملتونو د منشور پر اساس کې مخکول کیږي، پر مخاصمو جهتونو د تاجراتو خصوصا اقتصادي تاجرات همدارنګ توسیع لومړی اقدام دی، بے تاجرات دی، په درېیم برخه نظامی عملیات هم کېدلی شي. دا چې اوس د ملګري ملتونو د امنیت شورا پریکړې او تصمیم دا به سوي په آینده کې، اما دغه درې نوه مهم تاجرات مهمې اړخونه چې دي د ملګري ملتونو سرحدونه دا کولی شي عمل کاندي.
په ټوله کې دغه پلاوي نتیجو او راتلونکي ژمنتیاو ته یعنی یو ډول خوشبیني موجوده ده، او په دې برخه کې باید وي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې د افغان حکومت لپاره مهمه خبره ده دا لاسترونه چې د خپل لابیګري پر اساس او د خپل اورګنایزیشن ډیپلوماسي یا د سازمان ډیپلوماسي چې ملګري ملتونو کې افغان حکومت وکولی شي، د افغانستان د حکومت یو فیز یا یو برخه په کامیابۍ سره مخکې تللی چې هغه د ملګري ملتونو قانع کول او د ملګري ملتونو د امنیت شورا د مهمې هستی راتل افغانستان ته د حیات په توګه باندې د افغانستان د حکومت اول پلان و. دویم پلان هغه څه چې باید د دې پلان پر مقابل کې او په تطبیق باندې ونیول شي، مثلا هغه څه چې افغان حکومت غواړي آیا ملګري ملتونه هغه ته رسېدلی شي یا نه شي. زه فکر کوم چې د افغان حکومت مسؤلیت تر اوسه نه دی خلاص شوی، بلکې د دې رابطې تر څنګ د دغو تصامیمو چې ملګري ملتونه باید ونیسي او هغه غوښتل چې افغان حکومت وړاندې کړي د هغوی چې جدي تعقیب همدارنګه خپله د ملګري ملتونو په داخل کې او د ملګري ملتونو د چوکاټ ته بیرون هم کوي افغان حکومت کولی شي تر څو د خپلو اهدافو ته رسیدو په منظور په ملګري ملتونو کې رابطې وکاندي. یعنی مسؤلیت تر اوسه نه دی خلاص شوی، اما تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې رابطې کې موافقه روان دی.
د نړیوالو اړیکو کارپو سید خالد سادات و چې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر پر نتایجو یې خپل نظر څرګندو. افغان حکومت ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته له بهره د لاسوهنو او په بهر کې د دیره وسلوالو طالبانو د فعالیتونو تمویل او روزنې په اړه هغو ته یو شمیر بیلګې او شواهد وړاندې کړي دي. افغان حکومت په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوي ته د دې اسنادو د سپارلو خبر ورکوي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې سخت ترینګلې شوي دي، خو تر هغه هم زیات د لومړي ځل لپاره په تیرو څلورو لسیزو کې د اسلام آباد او واشنګټن اړیکې په پاکستان کې د دیره وسلوالو د پټنځایونو او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ له کبله د پاکستان د حکومت د ملاتړ له کبله سخت ترینګلې شوي دي. اسلام آباد وایي چې د واشنگتن په مشرۍ نړیوال ائتلاف د په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ملامتي پر پاکستان نه اچوي. خو آیا امریکا په رښتیا هم په افغانستان کې ناکامه شوې؟ په دې اړه د کارپوهانو نظریات څه دي؟ د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار عبدالحی کاکړ له یو شمیر د کارپوهانو سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
د جنوري پر لومړۍ نیټه ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا له تیرو 15 کلونو راهیسې پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړي، خو اسلام آباد په جواب کې ورته دروغ ویلي او دوکه ورکړې ده. له دې وروسته امریکا تر هغو پورې پاکستان ته د امنیتي مرستو ورکول ودرول تر څو اسلام آباد پر خپله خاوره د حقاني شبکې او افغان طالبان پر ضد پرېکړنده ګامونه وانخلي. خو پاکستان د وسلوالو د پټنځایونو تور رد کړ او دریځ خپل کړ چې امریکا دې په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ملامتیا پر هغه هیواد نه اچوي. د دې هیواد د بهرنی چارو وزارت، د فوج ویاند، بهرنی او دفاع چارو وزیران، ځینې مطبوعات او پوهان دا ادعا کوي چې امریکا په افغانستان کې بریا نه ده ترلاسه کړې نو ځکه پاکستان ملامتوي. خو د افغانستان ځینې پوهان بیا برعکس نظر لري. په کابل کې د سیاسي او امنیتي چارو پوه مشتاق رحیم وایي چې امریکا او ملګرو یې هغه هدفونه ترلاسه کړي د څه لپاره چې په 2000 لومړي کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړ.
اول دا تعریفول پکار دي چې امریکا ماتي څه شي ته وایي او دا به موږ او تاسو ته د څه ثابت کړي چې دوی هغه نورو موخو ته وګورو چې داغه په لټه کې دوی په 2001 کال کې افغانستان ته راغلي. د دوی حساسي جګړه او ستونزه د القاعده سره وه، او کومه وګورو نو القاعده کابو دوی له منځه یوړله. د لمنځه وړلو دپاره جنه واخلا تر د پاکستان تر داخل کې د عملیاتونه وکړل او خپل موخې او اهداف یې لمنځه یوړل.
شاوخوا 40 کلنۍ جګړې د افغانستان ټول ریاستي ستنې او ادارې لمنځه وړې وې. د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي چې افغانستان ته د امریکا له راتګ سره په دې هیواد کې اداري او ټولنیز جوړښت بیا پیل شو.
سره د قطعی نشي ویل چې دا ناکامه شوی ده. او البته د جنگ اوږدواله کې مونږ وسوخه یو د متاثرونو تعداد په افغانستان کې ته دي حساب مونږ ویل سو چې امریکا هغه هدف کنه بسه نه ده. او که د ناکامۍ مسله دسی لکه کوم چې پاکستان مطرح کوي خپل مفادات او د خپلو عینکو نه دې موضوع ته ګوري چې په افغانستان کې امریکا ناکامه ده، نو هغه خود ځکه ناکامه نه ده. په افغانستان کې پوځ ډېر قوي سوی ده، ټیټ قوي سوی ده، عملاً نوي نوي کارونه کېږي، غټې غټې پروژې عملي کېږي. که څه هم جنگ ده وینې تویږي، خو عملاً په بله خوا کې عمراني کارونه هم روان دي، لکه سیول سوسایټي فعاله ده، عملاً امریکا خپل تعهدات ورځ په ورځ نوي کوي.
کله چې طالبانو په 1960 نوي کال کې کابل ونیوي، نو د پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو پرته بل هیڅ یو هیواد دوی په رسمیت ونه پیژندل. چې له وخت تیرېدو سره افغانستان ورو ورو په نړۍ کې ګوښه شو. همدې ته په اشاره سره د سیاسي چارو پوه اسماعیل یون وایي چې د امریکا له ورتګ سره افغانستان یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې برخه شو.
افغان ولس سره د مرستې چې دي، تعلیم، تربیه، بیا رغونه، جوړونه، نوې جوړونه، نړیوال سره د افغانستان اړیکو ټینګښت، افغانستان نړۍ په محور کې واقع کول، دا هغه پرمختګونه چې افغانستان په زرو کلو کې نه وکړي. دا برخه ځان ته موږ په سیاسي لحاظ باندې ویل شي د عدالت په تعمین کې دی پاتې راغله. افغانانو سره چې هغه توقع د افغانانو یو نړیوال ډیموکراتیک قوت په تور سره کې دی پاتې راغله.
البته دا پوهان په دې نظر دي چې د باثباته افغانستان د هدف ترلاسه کولو لپاره به افغان حکومت، امریکا او نړیوالې ټولنې ته د ژوند په مختلفو ډګرونو کې اوس هم د ډیر څه کولو ضرورت وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خپریږي. د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د بریکوټ په ساحه کې افغان او پاکستاني ځواکونو یو بل ته مورچې نیولې دي. دوی وایي چې دواړه خواوې ګوته په ماشه دي او هره شیبه د جنگ د پیل ویره شته. دوی همداراز د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې خلک د جنگ د جګړې له ویرې د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روحالله انوري په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د کونړ ناړې ولسوالۍ یو په ځانګړي ډول د بریکوټ اوسیدونکي وایي له تیرو دوه ورځو د دوی په سیمه کې پاکستاني او افغان ځواکونه په مورچو کې سره ناست دي او یو بل ته ګوته په ماشه دي. هره شیبه د یو سخت جنگ د پیل کېدو امکان شته.
اجی احسان مې نوم دی، د بریکوټ د برکلي اوسیدونکي مې دویم ورځ د صاحب زمونږ د حالات دي سیراري دي صاحب هغه خلک هم په ماشه دي پورې غاړه او دام په ماشه دي.
زمانم افتخار الله د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ د کلی اوسیدونکو زمنګ امنیتي ځواکونه او د پاکستان امنیتي ځواکونه دواړه په آمده ناست او هر وخت د جنگ د کېدو احتمال موجود دی او دواړه خواوې د جنگ ته آمده ناست.
دوی وایي د جنگ لویری په یخ ژمي کې خپل کورونه خالی کړي، ماشومان، تورسری او کمزوري کسانی نور زینو ته انتقال کړي دي.
او ماشومان ته کراجان نه لري چې خپل سر سامانونه به سری څو حرکت کړي او څوک روان دي. صاحب مونږ بې غیرت نه یو، خو دومره دی چې مونږ الله دې چې دی جمع ده.
دا یو مشکل تکلیف ده. زنانه چې اثر بچګانه ټول وتلي کله کې هیڅوک نه دي پاتې. دوی چې ته یو نیم په کور کې د خپل کور د حفاظت او تحفظ په خاطر پاتې دي، نو ټول خلک کوشېدل. او دا مرکزی حکومت ولایت هیڅ زمونږ ولایتي شورا زمونږ آواز نه اوري.
د کونړ ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین خان ازادۍ راډیو ته وویل پاکستانی ځواکونو د اراندو ساحې ته اغزن سیمان او دروازه راوړی ده. غواړي چې دلته هم د تورخم په څیر د خلکو د تګ راتګ په وړاندې موانع جوړ کړي چې دوی ته د منلو نه دي.
مونږه د افغانستان ولسونه په دې باندې مطمئن دي چې په دې تارونو باندې، په دې جالي کرخو باندې نه دا کرخه رسمي کېدای شي، نه د دې امکانات شته. داسې وخت به راشي او دا راتلونکی دی چې دواړه خوا ولسونه به هغه اخر دې سرحد ته راورسیږي چې دغه اغزن تارونه به اغوی په بیتګانو باندې قیچی کی او دا به د منځ ویسی.
هغه وای پاکستانی ځواکونو د ډیورند کرخه هغه غاړي کی د ارندو اوسیدونکو ته د کورونو خالی کولو امر کړي او جنگ ته پورا تابع نیولې ده. ملک شیرزمین خان وای د پولی دواړو خواو ته پروتو قومونو څو ځله د پاکستان فوج ته وویل چې باید د موانی جوړولو تیر شي، خو هغوی له سرزوری کار اخلي. د کونړ امنیت قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل بری کوټ او ناړی کې ټول افغان ځواکونه پاکستان سره د جګړې لپاره پوره چمتواله لري
او مرکزی حکومت ته موږ دا موضوع مستقیما راپور ورکړی دی چې افغانستان د وسوات په ځاله سرقومندان حکم سره رسیدلی دی. که چیری د پاکستان نظامیان چمده وستوی امدگی دیلته چیا جنگ فیل کی او یا پا زور سر داغزن تا فیل کی تس پا دیده سخه پا متاناتو پا میران پا شمزن سرندان دفاع کوی زنو شول افغان هم میتیز وکنه دولوسون پا کوا کاما کم کاری اتا امدگی لری زده دا کامیل اتمنان درکم چی دلو تلا پا نصرات یا وال ویش خواره بزموش انشاءالله اجنبیان و نیستی دلو طلب پتا کمک و نصرت اونو بده اجازه دیده بار
لطیر سمودی را پا دیخوا پاکستان در دیورن در فرضی کرخی پو اگدو که داغزن و تارونو غزولو او نور موانی جوڑولو باندی کار پیل کرده او بهانه داده چه دی سرا غواری در پولی دوار خواه تا در وصلوال و دلو در تک را تک مخوو نیسی، خو خلق وای کم هیوا چه پا لوی لاست در افغان دولت مخالفی نکمالوی او لپولی در جنگ در پار افغانستان تارا اړوی. دغه ډول هڅې یوازې د دې لپاره کوي چې د ډیورن کرخې ته رسمیت ورکړي او د پولی دواړو خوا ته پراته ولسونه له یو بل جلا کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل
قدر منوریدون کو ده خبرونه پا دوام که رسره وسی نور راپورونه او موضوعات هم لرو. پا یو راپور که باوری چه ده افغانستان ولسی جرگه ده ولسمشر نوی تقنینی فرمان ده اتصابونو او مظاهرو پا عرارت کر، خو لحقه مخ که ده افغانستان ده سول عالی شورا وی پا ترکیه که ده سول پا غیر رسمی خبرو که ده طولو ارخونو استازو گردون کرای ده ده شورا ویان همدار از ازادی راژیو تویلی دی چه ده غنده با ده سول رسمی خبرو تا امکان برابر کری، خو یو شمیر کارپوهان او پخوانی طالبان بیاوایی چه ده ترکیه پا غنده که با صلاحیت استازو گردون نده کرای. اجمل تورمان لکابل راپور را کوی
که څه هم د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو ډلې د ترکیې د سولې په غیر رسمي ناسته کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی، خو د سولې عالي شورا وایي په دغه ناسته کې د ټولو اړخونو استازو ګډون کړی دی. د دغې شورا ویان امین الله مظفری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې دغه ناسته راتلونکو رسمي ناستو ته زمینه برابره کړي.
هغه څه چې ډېر مهم دی د دغې ناستې غیر رسمي توب دی، نو ځکه د ټولو خواوو کسان ول، خو په غیر رسمي ډول فکر کوم چې د دغې ناستې وروستۍ نتیجه نه ده اعلان شوې. دا د راتلونکو خبرو لپاره دروازه پرانیستونکې ناسته ده.
خو د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی هم په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکي کسان د حکومت استازیتوب نه کوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد هم مخکې له دې په دغه ناسته کې د طالبانو د استازو د ګډون خبره رد کړې وه، خو هغه د سولې د عالي شورا غړی امایون جریر چې په دغه ناسته کې ګډون لري له ترکیې ازادۍ راډیو ته ویلي په یاد ناسته کې د طالبانو پنځه مهم غړي د طالبانو له ټولو ډلو او مشرتابه نه استازیتوب کوي، خو نوموړي د دغو کسانو نمونه ونه خیستل. د سولې د عالي شورا د یو شمېر غړو په وینا نن دوشنبه د ترکیې په استانبول ښار کې د سولې د خبرو په اړه د دغه غیر رسمي ناستې درېیمه او وروستۍ ورځ ده. د یادونې ده چې دا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه لومړنۍ غونډه نه ده او تر دې مخکې ورته هڅې شوې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د حزب اسلامي په وساطت چې په دې وروستیو کې له افغان حکومت سره سوله وکړه دا شان غونډه جوړیږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه فضل احمد مانوي ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ناسته نمایشي بللې ویلې دي په یاد ناسته کې باصلاحیته کسانو ګډون نه دی کړی.
هغه څه چې په ترکیه کې شوي واقعي نه یوه نمایشي موضوع ده. هغه کسانو چې له دواړو خواوو یا هرې خوا نه ګډون کړی داسې باصلاحیته او مؤثر کسان نه دي چې کومه نتیجه دې راوباسي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه هم په دې باور دی چې د ترکیې په ناسته کې د طالبانو باصلاحیته استازو ګډون نه دی کړی.
زما په فکر باندې هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مسلط خلک دي او هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مستقې په لاس باندې لري او هغه طالبان چې په افغانستان کې حساب باندې کېږي هغه طالبان په دې نشست کې نه و. نو په دغه نسبت باندې زه فکر کوم چې دا نشست په کومه پایده د افغانستان په باب باندې نه لري.
خو د سولې د عالي شورا ویاند وایي په ناسته کې د طالبانو د سولې د عالي شورا او حزب اسلامي استازي ګډون لري. دی وایي دوی به له هر هغه اقدام نه هرکلی وکړي چې د سولې د بین الافغاني خبرو په برخه کې ګټور تمام شي.
له کابل راپور مو اوریدل د سره 4:30 شوې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور په زړه پورې مطالب او راپورونه لرو. همداراز د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو. نړیوالو مسایلو ته هم کتن کوو کتنه کوو بخې. خو اوس اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پلاوی د افغانستان له پولو بهر د داعش د ډلې په شمول د ترهګرو د تحرک روزنې تمویل او فعالیت په اړه له اسنادو سره بیرته امریکا ته ستون شو. ریپورټونه وایي ایران له شلو ورځو راهیسې د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار درولی او علت یې هم د بودیجې کمښت ښیي. د نورستان چارواکي وایي په وان ټویګل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د داعش درې وسلوال وژل شوي دي. دا خبره د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته کړې ده. هندوستان ته د سفر پر مهال د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې هغه پاکستاني وسلوالو سره به حساب وکړي چې د ممبئی د 2008 میلادي کال بریدونه یې پلان کړي وو. په وژل شوو کې یوه یهودي جوړه هم شامله وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې بغداد په مرکزی برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 8 کسان وژلي او 115 نور یې ټپیان کړي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تورن کړی چې د ایران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا د شوي اتومي تړون د کمزوري کولو هڅه کوي.
سمو غغله ازادي رادیو اوري قدر مون اوریدونکو او سم سپورتي خبرونه اوري چې وصل وسال برابر کړي.
او دا هم سو سپورتي خبرونه. د کرکټ د 19 کلن لوبډلو په نړیوال جام کې افغانستان خپل دوهمه لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید اوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبه ټاکل شوې د چهارشنبه پورې سهار مهال تر سره شي. د ښاغلی اوتک په خبره افغان لوبډله د دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او په لوړ مورال سره به د سریلانکا په وړاندې لوبه وکړي. یادونه ده چې د 19 کلن نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان پاکستان ته په 5 وکټو ماتې ورکړې وه. د آسترالیا اوپن ټینس سیالۍ د انګلیسي کایل ایمونډي په بریا سره پیل شوې. د اوس اوپن په نوم د ویپانې د معلوماتو لمخې په دغه سیالیو کې چې د جنوري 23 نیټه دوام کوي د نړۍ د ټینس غوره سیری دی وبل پوړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د ورکو شو معلوماتو په اساس د آسترالیا د ټینس سیالیو لومړۍ لوبه د انګلیسي کایل ایمونډي او جاپاني چاپوال ترمنځ شوه چې ایمونډي وتوانید په 5 وړو سیټونو کې خپل جاپاني سیال ته ماتې ورکړي. او د کرکټ د نابینایانو نړیوال جام سیالیو په لړ کې پاکستان په آسترالیا نوی ریکارډ جوړ کړ. د نابینایانو ترمنځ د کرکټ 5 پړاو نړیوال جام سیالۍ په متحده عرب اماراتو کې روانې دي چې 13 ورځ د پاکستان او آسترالیا لوبډلې سره مخامخ شوه چې پاکستاني لوبډلې په ټاکلو سلویښت اورونو کې د 0 وکټو په زیان سره 1503 منډې جوړې کړې چې تر دې وړاندې په یو ورځنیو لوبو کې دومره منډې چا نه وې جوړې کړې. په ځواب کې ټوله آسترالیا لوبډله په 1098 منډو وسوځېده او لوبې د 394 منډو په لوی توپیر سره وبایلله. په دغه لوبه کې امیر اشفاق د پاکستاني لوبډلې لپاره 208 منډې جوړې کړې. د ورزشي خبرونو پای.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر به سبا په سپینه ماڼۍ کې د قزاقستان له ولسمشر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. قزاقستان چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي مشري په غاړه لري ویلي دي چې افغانستان یې د دې ماموریت د اجنډا په سر کې دی. نوریاس نوري په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایوف سره سبا د افغانستان پر وضعیت د سیمې پر امن، اقتصادي مسایلو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. سپین مڼۍ وایي دواړه مشران به د افغانستان په ګډون پر ګڼو نړیوالو چیلنجونو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره چې دوره یې مشرتابه یې په اوس وخت کې قزاقستان په غاړه لري خبرې وکړي. د قزاقستان د دولتي خبري آژانس قازن فروم د راپور له مخې ترامپ او نظربایوف به د سوداګرۍ د مسایلو ترڅنګ له روسیې سره د اړیکو او د سوریې د جګړې په اړه هم خبرې وکړي. د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ چې د قزاقستان ولسمشر ته سلام مشورې ورکوي مرستیال سنت کوشکومبایف وایي متحده ایالات د قزاقستان د سوداګرۍ او په دې هیواد کې د پانګونې لوی شریک دی. هغه وایي پر دې سربیره له سیاسي پلوه هم موږ د سیمه ییز او نړیوال امنیت لپاره د ستونزو د هواري او پراختیا په برخو کې همکاري کوو. د هغه په وینا په دې غونډه کې به هم د افغانستان پر وضعیت او د سوریې پر جګړې او له روسیې سره پر اړیکو تمرکز وشي. تمه کېږي چې افغانستان به د قزاقستان لخوا د امنیت شورا د مشري محل د اجندا په سر کې وي. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر قیرات عمروف چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د دې شورا میاشتنی مشري په غاړه اخیستې د تېرې پنځشنبې په ورځ ویلي وو چې د امنیت شورا غړي افغانستان ته پر سفر غور کوي چې د دې جګړه ځپلي هیواد پرمختګونه او اړتیاوې ښه درک کړي. هغه زیاته کړه موږ فکر کوو چې د امنیت شورا د غړو لپاره مهمه ده چې له افغانستان څخه کتنه وکړي او له نږدې د دې هیواد د روان وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. که څه هم هغه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د سفر نیټه یاده نه کړه، خو دغه هیئت د شنبې په ورځ کابل ته ولاړ او له افغان مشرانو سره یې د دې هیواد د وضعیت په اړه خبرې وکړې. دا په اوو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي افغانستان ته ځي. د قزاقستان ولسمشر تېرې اونۍ په استانا کې د امریکا له سفیر جورج کرول سره له کتنې وروسته وویل چې دی غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې چې له شپږشتو کلونو راهیسې اعاده شوي لا پیاوړې شي. نظربایوف وویل دی هیله مند دی چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د اټومي وسلو د پراختیا او د سوداګرۍ او پانګونې د ودې او پراختیا په برخو کې همکاري زیاته کړي. شاوخوا 1500 شرکتونه له امریکا سره په شراکت په قزاقستان کې فعالیت کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر سبا په واشنگتن ډي سي کې د قزاقستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. را سره اوسې قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې په یو راپور کې باوري چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په هند کې دی او وړي هند دې ته وهڅوي چې اسرائیلي وسلې وپیری.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري د افغانستان په اړه په راپورونو کې پاتې کیږو. ولسی جرګې نن د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان رد کړ. د ولسی جرګې له یو سلو یویشتو حاضرو وکیلانو څخه شپږ شپېتو د دې فرمان ته مخالف رایه ورکړي. مخالف وکیلانو استدلال کوي چې د دې تقنینی فرمان نفس له اساسي قانون او د ولسواکۍ له ارزښتونو سره په ټکر کې دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر د تقنی فرمان په اړه ویشلي نظرونه درلودل. د دغه فرمان مخالف وکیلانو ویل چې تقنی فرمان له اساسي قانون او د دیموکراسۍ له ارزښتونو سره په ټکر کې دی، خو یو شمیر نورو بیا ویل چې ځینې سیاسي ګوندونه ډلې له مظاهرو ناوړه استفاده کوي چې باید دغه شان فعالیتونو ته قانوني بڼه ورکړل شي. د وکیلانو له مخالفو او موافقو نظرونو له اورېدو وروسته دغه فرمان د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د رای لپاره وړاندې سو. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د رایو پایلې داسې اعلان کړې. محترم وکیلانو، د ټولنو اعتصابونو او تظاهراتو په اړه د ولسمشر تقنی فرمان په شپږو فصلونو او دوه درس مادو کې رای ته وړاندې کیږي. مخالف سور او موافق دې شین کار پورته کړي. له 1500 شنو کارتونو پرته د رایو په اکثریت دغه فرمان رد سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د 1416 نویم المریز کال د اسمبلی په 14 نیټه د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه تقنی فرمان په شپږو فصلونو او دوه درسو مادو کې صادر کړ. د دغه فرمان په یولسمه ماده کې راغلي اعتصاب کوونکي او مظاهره چا نشي کولای. نظامي تاسیساتو، چاودیدونکو ذخیرو، روغتونونو، جوماتونو، ښوونځیو، سرحدي سیمو، سفارتخانو او لګڼې ګونې ډکو لارو کې اعتراضیې او غونډې او مظاهرې وکړي. دغه شان په دغه فرمان کې راغلي هیڅ دولتي مامور په مظاهرو او اعتصابونو کې ګډون نشي کولای. د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي چې د یاد فرمان په اړه یې د ځانګړي کمیسیون مشري کوله د فرمان له مخالفینو څخه وویل:
تقنیری فرمان د اساسي قانون د تقنیری فرمان د صدورو قانون او د تقنیری سندونو د مراحلو د بشپلولو انفاز او خپرولو د قانون خلاف دی او همدارنګه د دغه تقنیری فرمان نفس د اساسي قانون او دیموکراسي د ارزښتونو سره په تضاد کې دی د کمیسیون لخوا رد شو.
خو د ولسی جرګې بل غړي حمیره ایوبی چې په تعدیل سره د دغه تقنیری فرمان پلوي کول او ویل یو شمېر سیاسي ګوندونه له مظاهرو او دیموکراسي له کلمې نه ناوړه استفاده کوي چې باید دوی فعالیتونو ته قانوني بڼه ورکړل شي.
کلمې دیموکراسي،
سیاسي ګوندونه، ډلې او اشخاص چې کله مظاهره کوي له بده مرغه د ولسواکۍ له کلمې ناوړه ګټه اخلي. موږ د کابل په ښار کې د خونړیو مظاهرو شاهدان وو چې دغو مظاهرو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله.
دا په داسې حال کې ده چې د 1915 لمریز کال د زمري په دوهمه د جنبش روشنایي په مظاهره چانو په انتحاري حمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه فرمان به د نورو فرمانونو په څیر مشرانو جرګې ته ځي او که هلته یې د تایید رایه واخیستې بیا به د دواړو مجلسونو په ګډ کمیسیون کې ورباندې رایه ورکول کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه ننګیالی افغان د زابل ولایت خاکابغان ولسوالۍ زخه له تاسو سره په تماس کې یم. او په دغه ولسوالۍ کې خورا ډېرې ستونزې دي. لهدې حکومت له پیله تر اوسه دلته شورده شتون نه لري او سړکونه وران ویجاړ پراته دي، کلینیکونه شتون نه لري او په ټولو ولسوالۍ کې د هېڅ ډول انتظام لپاره تر اوسه یو چارواکی لاس په کار شوی نه دی. لهذا د دغې ولسوالۍ د کوم داعش ولو هغه ټول د سیمې د خلکو په غوښتنه او د هغوی په همکاري او د هغوی کلک وهڅو سره لسیمې څخه وایستل شول. خو بیا هم حکومت د دې خلکو ستونزو ته پام نه دی کړی. هیله مې دا ده ژر تر ژره د ازادي راډیو د خاکي افغان ستونزې خدای لپاره او د دې بیچاره ولس لپاره تر ولایتي چارواکو ورسوي. وسلام.
بله، السلام علیکم، زه سید محمد د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د بست سیمې څخه تاسو ته دا پیغام جوړدم. روزجان د بست سیمه د لشکرګاه 1 کیلومتر سړک دی، کان ډوکه پار دی، په دا لس پنځلس کاله موسسې په راځي پیسې باندې دغه کېږي مانه اخته کېږي جوړې یعنه زما د نورو مقامات څخه دا هیله ده چې دا زموږ و سړک ته په جدي توګه پام وکړي. د ازادي راډیو د ټولو همکارانو د ښه کارکردګۍ څخه مننه. په وار وار خو د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول کارکونکو د ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان دولت څخه تقاضا کوم د خپل رئیس جمهور څخه او د حقوق بشر څخه دغه د افغانستان بندیان په پلوچرخي کې ولې پر دې پښتنه نه کوي؟ ټول مسلمانان ته اتلس کال شل کال قیدینې ورکړي دي او دوی ټول په محبس کې مریضان دي. نور تبدیلي د ولایتو بندي په درې کال څلور کال کې په یوازې نشي ورته راتلای. دغه زموږ ږغ به ټولو مسؤلینو ته ورسوي.
د ازادۍ راډیو د اوریدونکو خبرې مو اورېدې. د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د معتادانو شمیر په زیاتېدو دی. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ موین ازادۍ راډیو ته وویل دا مهال شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په یوه نه یو ډول د مخدرو موادو له کبله زیانمن شوي، خو د ده په وینا دا شمیره ښایي تر دې هم لوړه شي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي هم په دې برخه کې اندېښنې تاییدوي او وایي حکومت په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. په دې اړه نور تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې واورئ.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په داس حال کې چې افغان حکومت هره اونۍ شاوخوا 200 روږدي کسان د درملنې په هدف ټولوي، بیا هم د دغو کسانو شمیر د زیاتېدو له خطر سره مخ دی. د یاد وزارت د پالیسۍ مرسیال جاوید احمد قایم د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان له مخدره موادو اغېزمن دي، خو په دغو موادو په بشپړ ډول د اخته کسانو شمیر 15 لکو ته رسیږي. ښاغلی قایم افغانستان ته د کډوالو راستنېدنه، بیکاري، بیولوژیکي او ټولنیز موضوعات، خپل لیوالتیا، ارسی خواص او حاکم چاپیریال په دغه هیواد کې په مخدره موادو د اخته کسانو د شمیر د لوړېدو عمده لاملونه ګڼي.
د زموږ وسم چې د ارقام لوړې وي، داخلي احتیاط دومره نه دی، دا څومره چې د سرحدونو موږ ته راګرځي، بلخصوص د ایران څخه. اوس هم په فراه او په هرات کې روزانه 150-200 څخه ډېر متعدین رانی مرکزي راځي، استلاج ورته استفاده کوي، راستول کیږي. دا یو غټ دلیل دی چې اوس پورې موږ ته مشکل دی او موږ د احتیاط ارقام لوړوي.
په افغانستان کې په مخدره موادو د اخته کسانو د شمیر د لوړېدو د خطر په اړه د اندېښنې داسې مهال شریکېږي چې دغه هیواد یوازې د 40,000 روږدو کسانو د درملنې ظرفیت لري. د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د متعدینو د درملنې شاوخوا 170 دولتي او خصوصي مرکزونه فعالیت لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي په مخدره موادو 70% روږدي کسان تر درملنې وروسته بیرته نشي ته مخه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیا چارو کمیسیون وایي که حکومت په مخدره موادو د روږدي کسانو او نشي موادو په برخه کې بنسټیز اقدامات ونه کړي، دا ګواښ به لا جدي شي. د دغه کمیسیون غړي نثار حارث ازادي راډیو ته ویلي حکومت په دې برخه کې نړیوالې مرستې په سمه توګه نه دي لګولي.
احتیاطو پر ضد مبارزه چې سوي دي، دا کمی دي، دا کافي نه دي. او هغه کارونه چې وزارت محترم صاحبامه او وزارت محترم مبارزه په مواد مخدر ترسره کړی دی، دا زموږ دپاره د رضایت وړ نه دي.
خو د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د روږدو کسانو د درملنې او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره کم امکانات لري او حکومت په دې برخه کې په یوازې ځان څه نشي کولی. دغه وزارت په دې باور دی چې د خلکو او ملای مامانو همکاري او د نړیوالو ټولنې لا ډېره پاملرنه کولی شي په دې برخه کې اندېښنې راکمې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر بن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو ځانګړې ډرامه یو کلی زر غږونه خبرو، خو له هغه مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په یو شپږ ورځني سفر هند ته تللی هڅه کوي چې له دې هیواد سره اړیکې پراخ کړي. هند ته چې په سیمه کې د اسرائیلو د وسلو لوی پیرودونکی دی، له نتنیاهو سره په سفر کې د سوداګرو یوه لویه ډله هم ملګرتیا کوي او تمه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې یو لړ قراردادونه لاسلیک کړي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هند ته خپل سفر د دواړو هیوادونو په دوستی کې یو نوې مرحله وبلله. دا هند د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د نتنیاهو لومړی سفر دی. هغه د یکشنبې په ورځ نوې ډیلی ته ورسید. نتنیاهو چې د سفر هدف یې له هند سره د سوداګرۍ او دفاعي اړیکو پیاوړتیا ده، دغه شپږ ورځنی سفر مهم او له هیله مندۍ ډک وبلله او زیاته کړه.
دا د هند او اسرائیل په لوړه دوستی کې د غوړېدو یوه نوې مرحله ده. دغه نوې مرحله اسرائیل ته د صدر اعظم مودي په تاریخي سفر پیل شو چې هیجان او لیوالتیا یې ایجاد کړل چې اوس زما په سفر سره دوام مومي. باید ووایم چې دغه سفر زما او زما د مېرمنې او د اسرائیل د ټولو خلکو لپاره له هیله مندۍ ډک دی. فکر کوم چې دغه سفر د دواړو هیوادونو د خلکو د سولې، سوکالۍ او پرمختګونو پر لوري د همکارۍ د پراختیا زیری ورکوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی هند ته د اسرائیل د صدر اعظم د سفر په دوهمه ورځ په نیو ډیلی کې د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې د خپل سیالتود هرکلی وکړ. له دې مخکې نتنیاهو له خپلې میرمنې سارا سره یو ځای د هند ازادي غوښتونکي مشر مهاتما ګاندي له یادسل څخه کتنه وکړه او په دې ځای کې د ګلو ګېډې کېښوده. د ټکنالوژۍ، کرنې او دفاعي چارو یو 130 کسیز پلاوی هند ته له نتنیاهو سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي. هند هر کال د $1 میلیارد په ارزښت له اسرائیل څخه وسلې پیری. تمه ده چې په دې سفر کې د سایبری امنیت، د فضایی او انرژي په برخو کې همکاري قراردادونه لاسلیک شي. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم د هند له اقتصادي پلازمینې ممبئی ښار، د هند صدر اعظم مودی له اصلي ټاټوبي ګجرات او په اګرا ښار کې له تاج محل څخه هم لیدنې کتنې وکړي.
یو کلی زر غاگونه.
ریو کلی زرغگون رامی خوگو آوریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گرانو آوریدون کو دیو کلی زرغگون پا دراما که مو آوریدل چه ترور بی بی گل محمد تا داس ویل پا کار که می لاسون خرشیوی اوز چه دو دوده وقت دی بایده دی لاسون پاک پا سابون و مینزم اوز با آورو چه دا اسلم او گلاله ترمنز دا کومو گیلو مانو خبری کی گی
ما بسترگ پوٹی وی چیز سرگ خلاص هم گلالی با میخد تو دشیدو چهره تا راوڑی با مازه مازه با دوار سر اوسکو
اسلاما انن با میو بخی دست رو زور می نو چه دلسو بجو دشیدو چای می در تایی شوالی وای
وای تو خبه کاری
خبه با خودیم پریده چه تا دشیدو تا چای پزک لوخ کنمی گلاز رکی او ویس خی زکا چیز موگ دا وطن د میرمنو و انجونو با دا پا برخوی چه سری حق تری واخلی وی سوروی او پس روستر که یو جڑوی
گلاله دانن چه گاڑی واڑی وای مستا کم اختر بخولانده کده چه داسه دا غم شایری راتا کوی
اسلاما زبوهی گم چه تا دیر مهربانا خواهنده خوز ما خوزر خان که کام یو سره ده هم دا پرونی راتا ویل چه نور با ده سبق و کار کولو نو ناخلی
ده چشی ده کار کولو؟
ما ورته ویل چه خان که کزره می ده ده ما شمانو معلمه شم ده سرات سرشن شم چه نک ده مرای ننیولی وم
خانو چه ویل؟
ما تا غصه شو ویلی چه بیا نه ده سبق نو مخلی او نه ده وزیفه
ده خیر ده ده چه بوشی خوب پاوسلا دی چای شوالو پو وقت که لگ مسکا مسکا شا کو گڑاو یا بورا پی که کم بی چای با خوک راشی چنگا را تا گوره حالا ورده کنا ترا غوب و مستاد مالوی لپارا نوی فکرم سر تراشی
از درسا حالا
ساری مرسال دیر ظالمه ای
او ولی
ات کلی او زولنی دیم را چه ولی دی بیا وای چه ولی
دا خو ما ندی در چه ولی
زما مور بلا قبر نرم باسی دلوی اغی برا چه ولی
نه نه پا مرد غریبانو تو مت موایا دا خو اغتنو میگی قانون خانون در اچه اولی دی اوز پوش به زلزلی
ساری مرسل اوز بندیز مرهی پوری خان دا خدای پلاس در کریم
زلزلی خاندم نه خواست داتایی چی زولانی او حد کری بولی دا نزولانی دی نه حد کری دا استاخبال عملونه دی
اونو اوز دا خبری را تکوا اوی پردی غم نیمختر بی
ای های زلزلی ارمان چی تی دوم را خخزا وی چی پا پردی غم پوهی دی ستا دلاس خلو دیر و کورانوی ناخترو نورگ دی در دیر و دزیگر توتی دی تختولی دی
زده اوز کم چی تر آوستیم ولی مسترگی نخلاس وی زرمی پتنگ شو
لگا و سلاو که سترگی با دی ورورو خلاسی کم دیه با مو پوهیگی چه دا کم زایده ای
زاری در تکم سرگی می خلاسی که
سرگی دی داستی زرخو نخلاسه و ات سبر چه دروازه خلاسه کم
کم زایده ای
ماشومانو آزادی مو مبارک شا دا مخی چی پا کتورده که پرد دی دا ظالم زلزله دا اوز ساس و خواخوگی افسر مرسل یم
بابا افسر مرسل دی جندی وی
جندی دی وی افسر مرسل
دو وطن دول ماشومان دی خوشحاله او آزاده وی
خوشحاله
تا صبر چی دا کسوڑا دل مخوستر گی لرکم
خدای لاری تباشوی زلزلی
زلزلی په غړلو سترګې وګوره. اوس خو به منې چې تا د وطن له دې ماشومو پرښتو سره ظلم کړی و. وایا ولې چوپ یې؟
زهره لورې ته ورشه، څه نور چهارمغم راوړه.
ښه ده پلاره، دا دې په منډه.
کښېنه زهره، ته صبر چې تا ته مې څه شی راوړي دي. دا هله در واخله.
واه واه، ژوندي اوسې زر لختې. د نقاشۍ څومره ښکلي او رنګه قلمونه دې راته راوړي دي.
مخکې هم څه کتابونه او قلمونه درته رالیږلي وو.
کور یې ودان.
هغه خو مې ځکه درته رالیږل چې ته لا ماشومه وې، د کتابونو او قلمونو سره دې مینه وه.
زهرې لورې، هغه ماشومه چې وې او قلم دې کرلی و، هغه بیا څنګه شو؟
هغه داسې و چې په قلم کې مې رنګ خلاص شو، بیا مې په خاوره کې وکره.
ښه، بیا
بیا به مې هره ورځ اوبه ورکولې چې د قلمونو بوټی به راشین شي، لویه ونه به شي او قلمونه به راته ونیسي.
خو تر ننه به لویه ونه شوي نه وي که څنګه؟
ونه خو نه شوه. وی رښتیا، خو بیا مې ډېر ښکلی خوب ولید.
ښه ښه درېده، وایه څنګه خوب؟
ته لږ صبر، هلته په صندوق کې مې ایښی دی چې درته یې راوړم.
ماما، دا لور خو به دې لیونۍ شوې نه وي؟
نه، ولې به لیونۍ وي؟ هغه ده راغله او خپل خوب یې له ځانه سره راوړو.
دا دې وګوره زر لختیمه، له خپل خوب نه مې داسې تصویر اخیستی دی.
ترکه، واه نام خدای، دا څومره ښکلي ونه دې رسم کړې ده. دې خو په رښتیا د څانګو په ځای قلمونه نیولي دي.
زرلخت خورزه تور تا گوره، ده هر قلم نو که تا پا مخ که پاناش نشوه ده.
پزینو پانو که دی الف بی توری دی، پزینو که رنگ پرنگ تصویرونه او زین پانی سپینه دی. دی نلوی لوی خلگم داسی خوبونه بینه، بیا هم داسی خپل خوبونه عملی کوی.
نپویگم چی دا تصویر با سنگوی، خو ما تا خوان زکره کوی چی دا ماشم تو پرسامی میده.
زه وایم چې دا رسامي به جمیل ته ورکو چې هغه فیسبوک ته پورته کې یاداشت به ورسره ولیکي.
صبر چې خدای دا ته زنګ وهم. اوس نیلونه غورځېدلی وم.
سلام علیکم، سره د پت مشه څو خبرې کوې؟
علیکم سلام، ته وایې ښه؟ زه
ته وایې ښه خو دې د موسا ګل دی. خو سره د پت مشه دا شغالان څه کوي چې انګولاوې په ټلیفون کې راځي؟ هسې نه چې د کولنګي چرګ غوندې دې رانه ونه خوري.
خدای دا ده نه ښه ده، خانده مه ته وایې ښه، شغالان به مې نه درنه خوري. بازار نه راپورې پاس ونې ته ختلی یم. خو
لیونۍ شوی خو به نه یې، زړه دې بد مشه د شغالان له ډاره اوس ونې ته ختلی یې.
زړه دې بد مشه، ته مه راپورې خانده، د شغالانو نه په ونه نه یم ختلی، له بدې ورځې نه ونې ته ختلی یم.
ښه ښه، ته څه شي بده ورځ؟
د خان صاحب دلاور خان چا پور ورته وایې ښه؟ بیا یې زه ښار ته په پور پسې راولېږلم. ښه،
زړه دې پتمشه وایي یو یې په کفان پسې ولېږه، په توتانه وخوت.
په توتانه وخوت، د خان صاحب د پور پیسې مې راوړې چې په لاره کې موټر خراب شو، ته وایې ښه؟ بیا په ما ناوخته شوه، ته وایې ښه؟ خدای دادا، ونې ته ځکه وختلم چې جیبونه مې له پیسو نه ډک دي، ته وایې ښه؟ او زه په دښته کې پاتې یم، ما وې هسې نه تلمه پیسې رانه ووایي. ته به داسې وکړې چې اوس خو شپه ده، له خیره سبا به ټکټر راپسې راولې چې لغلنه مې په سلامت کلي ته در ورسې. او بله دا چې اوس یو بل چلم را وښیه، ته وایې ښه؟
بل د څه شي چل؟
که د شپې مې خوب یوسي له ونې نه به لاندې ولویږم، دا څنګه وکم؟
دا نو په وړیا نه کیږي، زړه دې بدمشه لږ به ټوخېږې او په جب به دې هم لاس وهې.
خیر
دے بیا بسر جوڑ شو خوز دا سے وکا چی پی یو کمپالا کے زان راتا وکا او بیا لیو غاٹ چانگی زان خ کلک پلنگی وطرا خوب دیام یوسی لاندې به نه رالوېږې. د خدای په امان.
ته غوږ ونیسه خدای داده، د خوب تلیفون بند
که. خوږو اورېدونکو، تاسو واورېدل چې موسی ګل ماخوستن مهال خدای داد ته په تلیفون کې داسې ویل: له موټر نه په دښته کې پاتې شوم، ونې ته ځکه وختم چې جیبونه مې له پیسو ډک وو، ما وې هسې نه غله به پیسې رانه ووهي. ستاسو په فکر کومې ټولنیزې ستونزې او بې قانونۍ د ټولنې د ښه او مطمئن ژوند مخه نیسي؟ دا هم ووایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 96 01 01 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.